பேசுமா? ஹலோ ஆஃபீஸா?
اوریدونکو تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري دغه مخامنه خبری مجله تاسو ته چمتو کیږي خو د امګړې یو تخنیکی ستونزه ده تر لاندې خبرته اورسته به تاسو د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجله اوري السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجله ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم پاسار کې هم د دې سات خبرونه په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه ورځې مرګونه زلزلې د قربانیانو شمیر ولسنیم زرو ته رسیدلې دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې شاو خواڅوار لزره کسان په ترکیه کې مړ شوې دي. په دواړو دغو هیوادونو کې لزګونه زره کسان ټپیان شوي هم دي. د مړینې شمیرې لا وروستۍ نه دي ځکه د نړېدلو ودانیو لاندې لا هم په بندې پاتې شوو پسې عملیات روان دي. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکونډي ولایت کې یو ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ناومیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان د قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او په سزا رسوي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا پنځو میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته شپږ پنځوس ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سری میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو ماشومانو د درملنې له لګښت دا ټولنه پرې کوي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو پنځو میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 144 ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسیدلې چې له اروپایي متحدانو د نورو پرمختللو وسلو مرسته ترلاسه کړي. زلنسکی د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل پوځیان یې دا مهال د نوې نړۍ اروپا ضد ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زلنسکی پرون بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د روسیې په وړاندې جګړه کې جنگي جیټ الوتکې ورکړي. د روسیې د سایبریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په یوه ودانۍ کې 14 لک تر لږه 15 کسان وژلې دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. د چارواکو په وینا 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې او د استوګنې په 15 پوړیزه ودانۍ کې یې 1.5 اپارتمانونه ویجاړ کړي دي. د ګازو دا ډول 14 زیاتره په پخواني شوروي اتحاد کې د ګازو د پخوانیو پایپونو او د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له امله رامنځته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو په وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي، خو په ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز کې چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي. افغانستان بل عربي متحده اماراتو سره د رواني فبروري میاشتې په 14 نیټه لومړنۍ لوبه ترسره کړي او پاتې دوه لوبې د همدې میاشتې په 13 او 19 نیټه پلان شوې دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو شمیر ولسنیم زرو ته ختلی. هلته مو د زیانمنو افغانانو حال هم اخیستی.
غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسیدلی دي، ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي.
ملګری ملتونه وایي سږکال نږدې 14 میلیونه افغان ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ښځو فعالان بیا وایي
ستونزې په اعلامیو باندې یا په اندېښنو باندې نه حل کیږي، نه د ستونزو ته رسیدګي کیږي او ورځ په ورځ افغانستان کې د بدبختۍ لمنه نوره هم پراخیږي د ښځو پر وړاندې.
نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپا د سفر په ترڅ کې بروکسل ته رسیدلی. دا به هم واورئ چې یو شمیر نجونو د آنلاین زده کړو سیستم د افغانستان لپاره ګټور نه دی بللی. نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې په ترکیه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 4000 نه اوښتی دی. اردوغان دغه سرګندونې د زلزلې یوې ځپل شوې سیمې ته د سفر پر مهال کړي. راپور نوایي چې په دواړو ترکیه او سوریه کې دمګړی د قربانیانو شمیر 12000 ته ختلی. په دغو قربانیانو کې یو شمیر افغانان هم شامل دي. همکار مې صفی الله ستانگزی دغه موضوع تعقیب کړی. د مهال سټډیو ته وصل دی ستانگزی. سب ستړي مشي چې د زلزلې د قربانیانو ورستای شمیر او هلته د افغانانو د وضعیت په اړه څه ویل شوی؟
په انقره کې د افغانستان د سفارت له چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی وویل چې په هاتای او غازی انتب کې چې ګڼ افغانان اوسیږي، همدارنګه ځینې نورو ښارونو نه، دوی ته خلکو یعنی افغانانو هلته امار او ارقام راپور کړي دي. دوی وایي چې د 200 نه تر 300 پورې افغانانو ته په دغې مرګونې زلزله کې چې د دوشنبې په ورځ د ترکیې ګڼې جنوبي سیمې ولړزولې مرګ ژوبله رسېدلې ده. خو دوی وایي چې دغه شمېرې کاره نه دي او تر هغو چې د ترکیې دولت او روغتیایي ادارې دوی ته دا شمېرې ورنه کړي، دوی د رسمي شمېرو په توګه باندې نه شي اعلانولی، مګر دا هغه شمېرې دي چې افغان ټولن ورسره یوځای کړي دي، ورسره شریکی کړي دي. د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې د قنصلي برخې مشر دی پسرلی حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړل چې افغانانو ته ډېر مرګ ژوبله په هاتای کې رسیدلې ده او بیا تر هغه وروسته په غازی انتب کې. د ویل چې هاتای ته نن یو ډله مرستندویان چې د افغانستان د سفارت لخوا تنظیم شوی او په لار دي ورسیږي، به دوی سره دارو درمل هم دي او ځینې نورې اړینې مرستې دي چې دوی د افغانستان له زیارمنو سره هلته ورورسي او مرسته ورسره وکړي. د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن غازی انتب ته تللی و، هلته له زیانمنو کورنیو سره ولیدل، همدارنګه هغه سیمې ولیدلې چې ډېرې ویجاړې شوې دي. غازی انتب لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړله، پکې ګڼ افغانان هم اوسیږي. د دې تر څنګ په ترکیه او په سوریه کې د وروستیو شمیرو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر 12000 ته رسېدلی دی. یوازې په ترکیه کې لکه څنګه چې تاسو هم په اول کې وویل، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تایید کړه چې 4000 کسان وژل شوي دي او 13000 نور کسان ټپیان شوي دي. دوی ویل چې څه باندې 6500 ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. البته په خواله رسنیو هم دارنګ په خبري اژانسونو کې چې کوم ویډیوګانې او تصویرونه خبريږي، د ګڼو ښارګوټو د ویجاړې دوه راپورونه شته. خو بیا هم د ویجاړو ودانۍ او تر خاورو لاندې د ځینو احتمالي کسانو د بند پاتې کېدو په ارتباط باندې هڅې روانې دي چې دوی که ژوندي راوېستل شي، خو ویره شته چې ګڼ کسان لا هم د خاورو لاندې وي او د هغوی د مړو جسدونو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دې تر څنګ ګڼو هیوادونو له هغې ډلې د اروپایي ټولنې وشتو غړو هیوادونو نن په برسل کې سرمشري درلوده. د اروپایي شورا مشر ډاډ ورکړ چې چارلز میشل چې اروپایي ټولنه به په پوره وس باندې د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې کوي او د مرستو ډاډ یې ورکړ. بله،
کور ودان زموږ همکار صفی الله سانگزی و چې ویلې د ترکیې او سوریې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا 12000 ته ختلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې یوازې په ترکیه کې له 4000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي دي. په ترکیه کې د زورول زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې د افغان قنصل پسرلی حکیمی په وینا په دغه او وجل سو کې مېرمنې او ماشومان هم شته، خو تر اوسه یې سفارت ته رسمي ارقام نه دي رسیدلي. له ښاغلي پسرلی حکیمی سره زموږ همکار صفی الله سانگزی مرکه کړې ده.
تر دې دمه چې تاسو سره غږیږم، کره او دقیق آمار نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړ شوي دي یا څومره دی دقیق آمار نشته، ولی غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسیدلی دي، خصوصا د حتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا هم یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانانو سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکتران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه مونږ اورو چې متاسفانه چون حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمیر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډیر دی. همداراز په غازیانتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کیږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تروسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولی دغه شمیر کله ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تروسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې څوم مرستې ویل کېدل را رسیږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو لخوا نه مرستې را رسېدلې دي، دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر چا هر څوک نور هم که غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کیو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسانو ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بلې، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بېګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره، ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې. دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي مونږ هم له رسنیو اورېدلي دي او ښه ده چې په دې سخته ورځ د ترکیې د خلکو همداره دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي. او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړه دا موضوع هلته، ولی دا چې را رسېدلي که نه دي را رسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې را رسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلی شئ، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږی چې دا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم کتلی شئ. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه څانګې نن په خپل ټویټر لیکلي چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول د بنسټیزو بشري حقونو نقص دی. زموږ همکارې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال سټوډیو سره وصل ده فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې څه کم 14 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول چې د بنسټیزو بشري حقونو او د بشرپالنې د نمرنې اصولو نقص بلل کېږي. افغانې ښځې او نجونې د خوړو او سرپنا د نشټوالي لګواخ سره مخ کړی دي. دا ټویټ په دوام کې راغلی دي چې دغه حالات د افغانو میرمنو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز افغانستان کې د نیمایي زیات نفوذ له مرستو محرومولی شي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې دوی له سخت فقر سره مخامخ دي. د کابل اوسیدونکو عدلي ازادي راډیو ته په دې اړه باندې ویل چې دا ستونزې له هغې وروسته نورې هم ډېرې شوې چې په دوی باندې په نادولتي ادارو کې د کار بندیز ولګېد. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له کومې ورځې چې بشري مرستې بندې شوې دي وضعیت ډېر خراب شوی دی. مخکې به ښځو په دولتي ادارو کې او په نادولتي ادارو کې کار کولی شو، خو کله چې دغه بندیز راغلی دی د دوی اقتصادي وضعیت نور هم ورسره خراب شوی دی. طالبانو د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو ملي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاو، که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په نړیواله کچه باندې هم وغندل شوه، خو د طالبان حکومت له استثنا پرته په ټولو برخو کې د ښځو په کار بندیز ولګاو او دغه پریکړه هم بدله نه کړه. په ورته وخت کې د اصلاحاتو په برخه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي کریس الو د طالبانو په هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې له مخې افغانې میرمنې له کار او زده کړو بې برخې شوې دي. ښاغلی لو د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې زده کړه او کار د یوې ټولنې د پایښت او ځان بسیاینې بنسټیزې برخې دي. نوموړي ویلي چې موږ له یونیسف او همدارنګه له نورو هیوادونو سره یو ځای طالبانو هغه فرمانونه په شدیدو الفاظو باندې غندو چې ښځې له کار او انجوري له زده کړو منې کړې دي، ځکه چې زده کړه او کار ته لاسرسی یو اړین امر ده او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سم په لشپږم ټولګیو پورته نجونې پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ باندې وتړلې او دا چې په کور دننه او بهر دغه پریکړې وغندل شوې، خو بیا هم طالبانو خپلې پریکړې بېرته نه دي اخیستې.
ډیره مننه زموږ همکاره فریده سیال وچه ویلې. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په افغانستان کې روان 2023 کال کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره غختل مخکخي خزي دی کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو، مې ډیر څه مې تیرین زده.
سمو خاګله ازادي رادیو نوري په افغانستان کې لز دکلو به برخي یو شمیرنجونی وای د انلاین خوانځي او په هنتونو جوړول ناکامه تجربه ده او د اقتصادي او نورو بیلابل سنزو لعمل نشي کولای چې انلاین زده کړی وکړي. د غنجونی د ازادي رادیو په ځوان فکر خبرونه کې د غرض وای چې تر ټولو غوړه لار د جنو او خزه پوړاندې د خوانځي او په هنتونو بیرته پرانستل دي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمينه خو لزده کړو به برخه یو شمیر افغان نجونو ناکامه تجربه بولی. افغان خزیوای د برښنا او انټرنیټ نشتون او کمزور اقتصاد په آنلاین ډول د زده کړو ترلاسه کول سخت کړای دی. ورسته لدی چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې وټړلې، د افغانستان دننه او بهر میشته ځین افغانانو د غنجونو ته د آنلاین پانتونونو او مراکز د جوړولو خبر ورکړ. افغان نجونو وای که څه هم آنلاین زده کړې ښه فرصت دی، خو د شته ستونزو له امله دوی نشي کولای له دې ښه فرصت څخه استفاده وکړي. زهرا حمیدی ازادي رادیو ته وویل
پلار کې مثلا 100 روپۍ د ورځې هم بسنی پیدا
هغه پلار چې د ورځې 200 افغانۍ نشي پیدا کولای، نو څنګه کولای شي چې موږ ته د آنلاین زده کړو لپاره پیسې راکړي؟ ما غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم، خو نه کیږي. زموږ له توانه پوره نه ده چې په آنلاین توګه زده کړې مخته بوزو، خو په خو مو کولای شوای. موږ ټول دندې درلودې، اید مدلوده
یا چیزی بخت بیگیری.
ورته وخت کې یو بل لزده کړو پاتې افغان انجلۍ چې نه غوښته نوم یې راپور کې خپور شي ویل د آنلاین پوانتونونو له ډلې یو ته نوم لیکنه وکړه، خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده چې زده کړو ته دوام ورکړي.
دلته ډېرې ستونزې دي. موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. ډېری خلک د انټرنیټ لپاره له وای فای کار اخلي، ځکه د وای فای انټرنیټ ښه دی، خو کله چې برېښنا نه وي موږ نشو کولای وای فای ته لاسرسی ولرو. نو د همدغو ستونزو له امله زه خپله چې مې غوښتل ډیپلوماسي کې ماستري واخلم، ونه توانېدم چې ګډون وکړم.
د نجونو وای اړینه ده چې د افغان نجونو زده کړو ته یو منظمه حل لار وموندل شي، څو هغه نجونې چې زده کړو به برخې پاتې دي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. خبریاله او مدني فعال مینا ممتاز بیا له خلکو غواړي چې تحصیلي نهادونو د بیرته خلاصون لپاره د خپل غاک پورته کړي.
مو فقط
با موږ یوازې په شهرونو کې وایو چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیستل شي، خو هېچا هم عملي اقدام ونه کړ. ولې؟ کله چې قرآن په یو غربي هېواد کې وسوسول شو، ټولو خپل غږونه جګ کړل، خو د قرآن د محتویاتو لپاره هېچا هم غږ جګ نه کړ. کله چې د قرآن لومړۍ سوره اقرا دی، معنا دا چې ولوله، خو دا چې موږ له زده کړو پاتې یو، ولې څوک غږ نه جګوي؟
خو یو شمېر نور نجونې چې اوس مهال په بېلابېلو آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي وایي نشت دا هم خدای دوی وای ستونز شته، خو د ستل لپاره بل لار نه لري، ار دي چې په سختو لارو لکړاوونو ډک مزل وکړي ترڅو منزل ته ورسیږي. طالبان پر افغانستان له دویم ځل واکمنې سمدستي ورسته لشپاګم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د خومنځي او پورستي اقدام کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د غشانې تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو مليو نړیوالو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار کول هم کلک بندیز ولګاوه. کڅه هم ای طالبان د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو د طالبان حکومت تر دې دمه په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستای.
زموږ خپل ازادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو اوس هم راځو نړیوالو مسلو ته مخه کوو، خو تر لاندې د می ورسته
زما حق
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
یوې نړیوالې موضوع ته ورزو، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اروپایي سفر په ترڅ کې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسیدلی، هلته د اروپا په پارلمان کې وینا کړې. زیلنسکی هڅه کوي چې د اروپایي متحدانو لخوا اوکراین ته د نورو پرمختللو وسلو مرستې ورجلب کړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي. شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو لودین صاحب، زیلنسکی د اروپایي ټولنې پر مشانو ژغ کړی دی چې له دې ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کړي. بل لور ته همداراز زیلنسکی د وویشت غړو هیوادو د مشانو غونډې ته دا خبره وکړه چې له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته وکړي. زیلنسکی تر دې یو ورځ مخکې لندن او پاریس ته تللی و. د پاریس چارواکي او د لندن چارواکي هڅولي و چې هغوی هم له دوی سره د وسلو په برخه کې همکاري وکړي. بل تازه خبردار چې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دی چې د اروپایي ټولنې مشران به له اوکراین سره د وسلو کومک وکړي، خو ښاغلی بورل په دې برخه کې تفصیلات تر اوسه پورې نه دي ورکړي دي. او د جګړې له ډګره په اوکراین کې جګړې تودې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن وویل چې تیره ورځ د جګړو په ترڅ کې البته دا ادعا کړې ده چې 900 روسي پوځیان وژل شوي دي، او ویلي دی چې تر ټولو سخته جګړه تیره ورځ په تقریبا یو کال کې پیښه شوې ده. لویدیز رسنۍ وایي چې په تیر نږدې یو کال کې چې د فبروري له روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی دی، د روسیې شاوخوا 200 پوځیان یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. خو روسیې د دې جګړې په ترڅ کې د خپل وژل شویو پوځیانو د قربانانو شمېره تر اوسه نه ده خبره کړې. لودین صاحب،
ډېره مننه. همکار مې احمد شیبر و چې ویلې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د بروکسل په سفر کې د اروپایي ټولنې له مشرانو د نورو تجهیزاتو او وسایلو مرسته غوښته ده.
له خبرونو ور اخوا
سمه غاګله ازادي رادیو نه اوري، ماخمنه خبري مجله ته غواګي وړاندې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بد سپورت لپیخونه هم خبر شي، خو اوس راځو یوې بلې جالب کیسې ته. ماشال هر ورځ د کابل کوڅه ډبو سپیو او پیشانو ته خواړه ورکوي. اته ویش کلنه ماشال چې د کابل په یو خصوصي روغتون کې قابلیت ده د خپل میاشتنی عاید یو برخه د کوڅه ډبو حیواناتو د خوړو لپاره مصرفوي. د هغې اوسنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له نورو غواړي څو په دې کار کې ورسره همکاري وکړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د کابل په سختو ورځو کې یو ښځه د ورځې لسکونو حیواناتو ته ډوډۍ ورکوي. مشعل وایي دغه کار سکون ورکوي. اته ویش کلنه ماشال د کابل په یو خصوصي روغتون کې د کابل په توګه کار کوي.
موږ په داسې شرایطو کې یو چې اصلا حیواناتو ته پاملرنه نه کیږي او ټول دا غواړي چې باید انسان سره مرسته وشي او دغه حیواناتو ته هیڅ پام نه کوي. د همدې لامل مې وغوښتل و می ویل چې داسې یو کس وسم چې له دوی سره مرسته وکم سمې چې په وس کې دی وکړم نه دا چې له قصابۍ ورته خوخه واخلم نه سمې چې په وس کې دی کوم
هغه له وو کلونو رئیس حیواناتو ته هر ورځ ډوډۍ ورکوي اوس چې د هغې اقتصادي وضعیت هم خراب شوی د دغه کار دوام ورته ستونزمن دی مشعل د کابل ښار له نورو رسیدونکو غواړي چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي
کور کې مور می نه پوهیږي چې زه دا کار کوم هغه څوک چې پوهیږي وایي چې حیف دی د ځوانۍ او وخت چې له دوی سره یې تیروي یا حیف دی د پیسو نه دی کړی پیسې دې ټولې کړه ځان ته راتلونکي لري زه ورته وایم چې دنیا دوه ورځې ده
کابل کې د ولګردو سپیو شمیر زیات دی چې تر ډیره زورول کیږي افغانستان کې د ولګردو سپیو د ساتنې لپاره هیڅ بنسټ نشته
خبری مجلې ته غوږې په دې شیبه کې ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته ساحل سپسړی مشهی د سپورت د نن ورځې تازه خبرونه سدي
سلام لودین سپتا شوټول لیدونکو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي که څه هم افغانستان کرکټ بورډ ادارې اماراتو ته د لوبغاړو د سفر اول ته د تمریناتو په تړاو تر دې دمه څه نه دي ویلي خو ابوظبي کرکټ او سپورټس مرکز په خپل فیسبوک پاڼې دا خبر ورکړی دی دوی ویلي دي چې افغان لوبډلې د دې میاشتې په اوومه نیټه هلته تمرینات پیل کړي دي افغانستان بل عربي متحده اماراتو سره د روان فبروري میاشتې په شپاړسمه نیټه لومړۍ لوبه ترسره کړي او د همدې میاشتې په اتلسمه او نولسمه نیټه دوه نورې لوبې هم پلان شوې دي د ویلو ده چې اوس هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې او د بنګلاديش په غوره لیګ سیالیو کې په لوبو بوخت دي اخوا د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي د هند په ناګپور لوبغالي کې پیل شوې ده چې په لومړی ورځ د هندوستان لوبغاړو ښه لوبه ترسره کړې ده استرالیا په لومړی ورځ د هندي ورو توپه چونکو پر وړاندې ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په یو سل واویا منډو وسوځېدل د استرالیا یوازینی مخکښ توپ وهونکی په لومړی ورځ مارنوس لبشاینو چې نه څلوېخ زیاتې منډې وکړې د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې رویندر جدیجا پنځه او اشوین درې لوبغاړي وسوځول د هندوستان او توپهونکو بیا د لومړۍ ورځې په پاړۍ کې تر دې دمه واویا منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی د دوی لوبډل مشر روهیت شرما په نیمه سلیزه ناټ اوټ ولاړ دی
ډیره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې د وروستیو ورزشي خبرونو په اړه تاسو ته وویل اوریدونکو دغه ماښامنۍ خبري مجله هم رو رو پای ته رسیږي په پای کې هم ستاسو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
بلې د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده نوم یې احمد دی غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو اول خو د هغه څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو لپاره نه پر تاکل کیږي سوا د استنادي دی ولو لپاره نه پر تاکي تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کښاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتون راواخی لا تری باندې وکی بیا یو 15 ځنی کاټ کې وای دا بلانه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه مې کهلو وړاندې کوم د کونړونو ولایت د سرکانو رساله د کوچان ویلین یو تند تیر نظام سرتیری سرباز جاوید افغان کونړې په سرکانو رساله کې پهلن د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې منطقې ساحو کې خیر او خیرت د امنیت د ورجانو کوم ستونزه نشته وي ان شاء الله مشکلات تیر په تیر ځنه حل یو مشکل شته د لوګو فقر د عمومي کچې ته د ازادي راډیو د چفو د لارن لوډ فورو چارواکو ته زمون غوړې سيګري تیر نه ځان سربازان بد به توظیفي تر وختلې شي او دویم داسې پروژې شروع شي بار وزارتونو سره خبرې وشي د افغانان به تدل ته په کار مصروف شي غټوم د ستونزه مشکل مو دا د چاغ کونړي او د افغانستان د هر ولایتونو افغانان په قندار باندې ولر د شل زره ډیر زره روپۍ غاغه کمیټه 15000 او 10000 15000 اخلي او به د قندار په لار خوشي کوي اول د پاکستان تولبات دغه مخاوني ول شي د افغانانو غم دلته په خپل افغانستان کې خوول شي اسلامي امارت نه مغختنه د تیر نظام سرتیر نور هوادونو ته مپرې دی د الله خاطر د رازاره په خپل خار خدمت کوي سربازانو نه خیانت کړي دي لکه جرم دی و سلام د ازادۍ رونه مننه